دا ورستی درې ټوکه څلرم پنځم او شپږم
په هغه وخت کې الفت صاحب رئیس و تر درېم ټوکه پورې د پښتو ټولنې بیا رښتین صاحب رئیس شوی و. دا رښتین صاحب یو ورځې ما ته وویلې چې دا سلسله دغه د پښتو ټولنې نه پاتې ده، دا کار که ته وکړې. ما وی استاد هغه نورو ټوکونو باندې دلته دسته جمعي کار کېده او یوازې یو تن نه او یوازې به څنګه وکړی شم. هغه وی نه، اوس د پښتو ټولنې ټولو غړو ته ځان له وظیفې ټاکل شوي دي، او که ته یوازې دا کار واخلې نو دا بلا خیره شي. او د آمر و مامور خبره هم وه، د استاد و شاګرد او د مشر او کشر خبره هم وه، نو ما ډېر اصرار ونه کړ. یعنی ما ته سخت ښکارېده دا کار چې زه وکړم، خو ومې مانه د خدای په توکل شروع مې وکړ. بیا دا څلورم ټوک د دیارلس سوه او شپږ پنځوسم کال په دې آخره کې مطبعې ته لاړ، او د دیارلس سوه او پنځوسم کال په دې اوله کې په مطبعې نه ووت، له چاپه ووت. دا کار بیا ما کړی و. نو ما که کوم تغییر پکې راوستی، هغه دا و چې په پخوانو ټکونو کې د هر شاعر د پیژندنې ماخذ نه و ښودل شوی، او ما بیا د هر شاعر د هغه پیژندنې په پای کې خپل ماخذ بیا پکې ښودلی، او دا مې ضروري، حتی دا مې ضروري خبره ګڼلې ده.
او استاد، په دې کتاب کې وروستۍ معرفي شوې شاعره مستوره د شال ده، او دلته په سر باندې لیکلي دي شپږ سوه پنځه څلوېښتم، یعنی دا شپږ سوه پنځه څلوېښتم شاعر دی چې معرفي کېږي.
د اول ټوک نه نیولی تر اوسه پورې همدا شمېره.
او دا ترتیب یې بیا څنګه دی د دې شپږم ټوک؟ آیا هغه څوک چې ډېر پخوا وفات شوي دي هغه مو اول راخیستی دي، او چې نسبتا وروسته وفات شوي دي آخر ته، که نه دا هم دی تصادف له مخې؟
نه، دا تصادف نه ده، او د وفات د نېټې له مخه په ترتیب ده.
استاد، د پښتانه شاعران خو ډیر دي، نو څنګه د نورو ټوکونو د برابرولو نیت هم لري یا مکار پی کړی دی؟
دا چې کله چې ما پنځم ټوک چاپاو، د پنځم ټوک په مقدمه کې ما یو ډول یو تعهد غوندې ورکړی و چې شپږم او اووم به هم برابروم. نو شپږم خو دا ده چې تاسې لاس کې ده، ووم هم ما تیار کړه، دې پسې دا چې چاپ شو ووم مې سپارلی د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته. بیا په ووم کې نور زما تعهد نشته، ځکه چې یو خو زه خپله سپینګیری شوی یم او نور کارونه هم لرم، او بل چې دا خو لوی کار ده، دا د یو سړي کار نه ده چې ټول ټوکونه ولیکي یا باید لیکلی وای. نو په دې ووم کې په مقدمه کې ما یو وړاندیز کړی ده. وړاندیز مې دا ده چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې یا د ژبو او ادبیاتو د مرکز په چوکاټ کې یا ځان له د تذکره لیکنې یوه اداره موجوده وي، رسمي علمي اداره، څېړنیز اداره وي چې څو تنه پکې کار وکړي، د ټولو ولایاتو او د ټولو سیمو، حتی او دغه اداره داسې سیمې سره تقسیم کی، هم د وطن سیمې هم بهر، چې بیا محققین او څېړندویان هلته کار وکړي او سوانې ټولې کی. او بله دا ده چې ما وویلې چې مثلا په شلم کال کې اول ټوک لیکل شوی، کیدای شي چې د یو شاعر په باره کې تر هغه وروسته نور نوي معلومات هم لاسته راغلي یا راشي. نو بیا همدغه اداره دا کار هم تنظیم کړي چې دا نوي معلومات راځي او هغه اضافه شي او معرفي شي. د دې ګټه دا ده، یوه مهمه ګټه دا ده چې دا تذکره خپله خو یوه خبره ده، د یو شاعر قدردانی ده چې چاپ شو په کومه مجله کې یا په کوم کتاب کې، مګر په حقیقت کې دا یو ریفرنس ده د شعر او د شاعرۍ په مختلفو زمانو کې د مختلفو اشخاصو، او دا ریفرنس بیا د ادبیاتو بالخصوص د شعر د تاریخ او د وطن د تاریخ په باره کې معرخ ته لار خی رنا خی مواد پلاس ور کی اسناد پلاس ور کی نو دا چه یو مرکزی اداره وی او دا د پختنو شاعرانو سچ پاتی ما نه خو ډیر پاتی دی دا چه ما سلور تو کلی کلی دا خو د یو تند پار البته زبایت پی کلانکاری وکم مگر د قوم د پاره د وطن د پاره د بیخی جزئی خبره د زما کار پکې اس کار نه د ډیر پاتې دي او نور به هم را پیدا شي او هغه بشي نو یو اداره ضروری بوله.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
فریدا سیفی دا ځل یو کوچنی حکایت راته لري چې نوم یې دی د یو بزرگ هدایت کوونکی.
چا ویل چې څنګه هدایت شوی لارخون کې د څوک د ورته ویل څلورو کسانو هدایت راته کړی دی. یو رسوا او بدنام سړی و چې په خوا کې تیریدم او لار مې ځینې چپه کړه چې هسې نه خلک مې د ده په خوا کې وویني. د ده چې راپام شول آواز یې راباندې وکړ، ته خامخا پوهیږي چې سبا ته به څوک تورمخی او څوک سورمخی وي. یو بل ځل مې په لاره یو مست ولید چې ړنګ بنګ روان و. ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخله چې ونه پرځې. ده راته وویل ته چې په احتیاط ګامونه اخیستی دي نه یې پرېوتلې. یو بل لارخون کې مې یو ماشوم و، بله ډیوه یې په لاس کې وه. ما ورنه وپوښتل د رڼا له کومه راغلې ده؟ د ډیوې ته وپوکل او ماته یې وویل ته چې د علم دعوه کوې ته راته ووایه د رڼا چېرته لاړه. یو بل ځل یوې کاسیرې راته هدایت وکړ، هغه چې ډېره ښکلې وه، راغلې وه چې خواله راسره وکړي، له خپلو دردونو مې خبره کړي. ما ورته وویل مخ دې پټ کړه بیا غږېږه. کاسیرې راته وویل زه چې د دنیا په خوندونو کې غرق یم، دا ویره نه لرم چې هغه ذات به هیر کړم، خو ته بس زما په لیدو ویرېږي چې هغه به هیر کړي.
یو هغه کس چې زموږ په ادبیاتو کې ډیر یادیږي او د اتل په سترګه ورته کتل کیږي، حسین بن منصور حلاج دی. منصور څوک و؟ په څنګه زمانه کې اوسېده؟ څه یې وکړل؟ ولې اعدام شو؟ څنګه اعدام شو؟ استاد نجیب منلی د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په خپرونه کې دغو او ځینو نورو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
د منصور په ژوند کې ابهام هم شته، ستونزې هم شته. هغه افسانه چې د منصور په باره کې جوړه شوې دي په هغې کې هم ډېرې خبرې کېدلی شي. زموږ بحث به د ټولو حوصله ونه لري، مګر په یو ټکي باندې به فکر کوم چې زه او ته دواړه سره قانع شو چې زموږ په سیمه کې، په شرق کې او خصوصا په افغانستان کې، فکر ته په شکل ورکولو کې به تر منصور ډېر کم کسان پورته ځای ولري. هر څوک د منصور او د دار خبرې کوي، د دار او د پړي خبرې کوي. اورنګزیب او شاه جهان غوندې اشراف صدقه شه تر منصور غوندې ناداف. نو که دا اپلاتون په اندازه منصور مهم نه وي زموږ د فکر په شکل ورکولو کې، تر هغه به کم هم نه وي. نو له دې امله فکر کوم چې د فکر او فرهنګ په سرلارو کې په منصور باندې بحث بې ځایه بحث نه دی. منصور حلاج په 234 هجری قمری کال کې د فارس په جنوب کې د بایزا په سیمه کې د تور په نامه په یو خارګوټ کې زیږیدلی دی. نیکه یې زردشتي و، پلار یې مسلمان شوی دی او بیا د پلار سره په عربي سیمو باندې ډېر ګرځېدلی دی. عربي ژبه یې تر کمال تر حده زده کړې ده. د منصور د زیږیدو کال د هارون رشید د پاچای وروستی کال دی. په دغو وختونو کې چې منصور ژوند کوي، د عباسي امپراتورۍ د قدرت د اوج کلونه دي، نو د عربي مشرتابه په مقابل کې ځینې حرکتونه هم پیدا شوي دي. نو د منصور د ځوانۍ په کلونو کې د زنګیانو شورش یا انقلاب کیږي چې منصور د هغې شاهد دی او د ځینو په وینا په هغې کې برخه هم اخلي.
زنګیانو د منصور افریقایان دي،
افریقایي غلامان دي چې راغلي بغداد ته او دلته میشته شوي دي او د غلامۍ نه یا آزاد شوي دي یا په نیمه آزاد حالت کې ژوند کوي، مګر یوه د بغداد غریبه طبقه ده. په دغه وخت کې دوی شورش کوي. په 2001 کال کې د زنګیانو شورش ماتیږي او ډېر کسان په دې کې وژل کیږي. په دغه وخت کې منصور خپل د زده کړو جریان ته دوام ورکوي، عنعنوي زده کړې کوي، مګر ډېر زر د ډېرو غټو صوفیانو سره مخامخ کیږي. د ده ډېر نږدې استادان جنید بغدادي دی چې د تصوف په برخه کې ډېر لوړ مقام لري او سهل تستري. منصور په ځوانۍ کې په عربي سیمو کې بغداد کې په فارس کې زده کړې کوي او د زده کړو په جریان کې د حتی تر قزاقستان هم سفر کوي. د سهل تستري سره شاګرد کیږي. تستر په قزاقستان کې وخار دی او همالته د یعقوب الاقطا سره واده کوي. بیا په 280 هجری کال کې چې د تقریبا د شپږویشتو کلو دی، حج ته ځي او یو کال په مکه کې د حرم مجاور کیږي. په دغه ځای کې د په فکر کې یو بدلون راځي. هغه افکار چې د خپل استادان جنید او سهل نزد کړي وو، د هغه په ښکاره بیانولو کې هیڅ ډول محدودیت نه مانی او ځینې خبرې ډېر ښکاره کوي.
استاد منلی د منصور پیسې کې شاعرانو هم دا خبره کړې ده چې د اشتباه دا و یا کار دا و یا ځنګړنه دا و چې رازونه به افشا کول. تاسو دغه خبرې ته اشاره کوئ؟
دا د حرکت لومړی برخه ده چې د رازیو هغه خبرې چې صوفیانو پټي سره کولې، د پخکاره ډول کوي، پخکاره مریدان لټي او په دغه جریان کې د خپل استادانو د قهر موجب هم ګرځي، خپل خسر د نه خپکیږي او د په ډول د ځان نشړي. په دغه حالت کې په بغداد کې دته ساحت انګیږي، خپل ملګری خپل دوستان ته نه خپدي، د روشنو ملاتړ نه کوي او د رازی شرق خواته یو ډیر وګت سفر کې 15 کلن سفر چې خراسان ته رازی او د افغانستان په شمالي سیمو کې په دغه ماوراو نهر کې ګرځي، په ډیر ځین کې تبلیغات کوي، مشهورت پیدا کوي.
د شرق ته دوم سفر شونه
یو خو هغه د ذکر سفر او
چې وادم کې کړه
د لومړی لوی سفر دی چې 15 کال دلته تیری او په دې جریان کې د خراسان د تصوفي مکتبونو سره او د نور مذاهب سره هم یو څه آشنا کیږي. بیا زی دویم سفر مکی ته کوي او هلته په ځان باندې ګڼ خلک راټولوي. د سویل کې چې په دې دویم سفر کې 300 کسان ورسره ملګري دي. نو له همدغه وخت نه د سره تضادونه نور هم شدت پیدا کوي. د دویم سفر وروسته د بیا هم شرق رازی دا واری د هند خواته او د باسین په غاړه باندې ډیر عمر تیری، په ملتان کې وسیږي، کشمیر ته ځي، حتی د چین طرفان ته ځي چې په طرفان کې د زردشتي مذهب وسی پیروان لا تر اوسه ژوند دي او فعالیت لري او د مانی مفکورې پیروان هلته فعال دي. مانی یو شرقي عالم دی د همدغه زمونږ د سیمې چې خ او بد دوه مهم اصل ګڼي او د مانی ټوله مفکوره د خ او بد په مجادله کې نغښتې ده. د مانی مکتب پیروان طبعا د اسلام په خپرېدو سره شړل کیږي، تبعیدېږي او اوس نو د اسلام په څنډو کې ژوند کوي. د هغوی سره ګوري، د هند د برهمنانو سره ګوري، د بودیزم د مذهب سره آشنا کیږي او د ده فکر د هغه شرعي چوکاټ نه ډیر بیرون وځي. بیا درېیم وار هم مکې ته ځي او هلته حج کوي، خو چې بیرته راځي د ده په تبلیغ کې هغه د مبالغې حد هم تیر شوی دی. نو د یو خپې خلک راټول دي، د معاصرو صوفیانو ورسره ورانه ده، ځکه چې د ده بې پروايي د هغوی دپاره خطر جوړولی شي. د فقهاو او د زاهدانو ورسره ورانه ده، ځکه چې د شریعت هغه ظاهري پیغام د ده په هغه عمره حرمت قائل نه دی لکه په ټولنه کې ورته ضرورت دی. سیاسي قدرت هم د بیلابیلو اړخونو نه ګواښیږي او د دغسې یو حرکت زغم پکې نشته، نو په ده باندې ډېر زر د تکفیر حکم کیږي.
استاد منلی، مخکې له دې چې د ده د ژوند دغه ډېرې مهمې برخې ته یعنې د تکفیر د تور په حصه کې خبرې وکړو، تر اوسه چې تاسو کومې خبرې وکړې زه یوې نتیجې ته ورسېدم چې آیا تاسې دا نتیجه منئ که نه؟ عباسي امپراتوري د اوج په دوران کې وه او ډېره پراخه وه، او منصور هم ډېر ګرځنده سړی و، چین او هندوستان او خراسان او کوم کوم ځایونه یې ولیدل او له مختلفو کلچرونو فکرونو مفکورو سره آشنا سو او د زنګیانو شورش یې هم ولیدو. که د دې نظریې یو مثبت تعبیر کوو نو دا یو وحدت الوجودي و، یعنې د غوښتل چې دغه ټوله دنیا یوه وګڼي. آیا ویلی سو چې د په حقیقت کې غوښتل چې دغه خوره وره دنیا چې ده، دا خوره وره قومونه چې دي، خورې وری عقیدې چې دي او دا تضادونه چې دي، حتی هغه د مانی ثانویت چې دی، دغه ټوله سره را یو ځای کې او وینغاړي، یعنې له دغو پراخو تضادونو نه د الهام اخیستی دی او وحدت تللی دی.
د خپل چاپیریال د مختلفو نظریاتو نه الهام اخیستی دی او د فکر په دغه چوکاټ کې جوړ شوی،
یعنی له هغو تضادونو خورو ورو حالاتو سره د ده فکر په یو ډول سره یو عکس العمل بللی سو.
یو عکس العمل بللی شو، مګر دا چې دی په شعوري ډول وغواړي چې د دغه نظام په مقابل کې یا دغه نظام د کمزوریو په مقابل کې ودرېږي او هغه سره راټولې کړي، فکر کوم چې دا به یو څه مبالغه وي. دی د شهرت غوښتونکی ښکاري، ځکه چې هغه خبرې چې دی کوي په عام محضر کې چې نور صوفیان یې پټوي، په ده باندې خلک راټولوي او ظاهرا د ده دا خوښیږي. د 1300 کسانو په ملتیا چې دی حج ته ځي، دا هم د شهرت غوښتنې یو اړخ بللی شو. دلته په شرق کې چې دی مریدان ساتي او د هغوی سره اړیکې ټینګوي، دا هم د شهرت غوښتنې او د قوت غوښتنې یو اړخ بللی شو. د ده ملګري لکه بایزید بستامی او حسن خرقانی او دا نور چې د ده نه ځان په څنګ ته کوي، هغه هم شاید د ځان د ساتلو په خاطر وي. نو د ده په فکر باندې د ده د عصر تاثیر په طبیعي ډول ډېر مهم دی. دی ګرځنده سړی دی، د هر ځای نه هر څه یو څه راټول کړي دي او بالاخره دی غواړي چې دې ته یو د خپل ځان د اقناع دپاره یو انسجام ورکړي. نو هغه د دغه وحدت الوجودي فلسفه چې د ده نه مخکې پیدا شوې ده، او وحدت الوجودي اصل منل شوی اصل دی په دغه وخت کې په ځینو حلقو کې، مګر په ښکاره ډول نه بیانېږي، ځکه چې په ښکاره ډول دا د شریعت سره په ځینو ځایونو کې په تضاد کې راځي او د شریعت سره مقابله په دغه وخت کې شریعت جوړیږي یو ډېر سخت کار دی. د سیاسي، فرهنګي او فلسفي چاپیریال په نظر کې نیولو سره د منصور ځای په عراقي ټولنه کې، په عربي ټولنه کې، په اسلامي ټولنه کې نشته. نو په ده باندې د تکفیر ټاپه لګول کېږي او د المقتدر په وخت کې د
عباسي خلیفه
د محاکمه کېږي. د ده محاکمه 9 کاله دوام کوي. دا په خپله چې د ده محاکمه 9 کاله دوام کوي، دا په دې معنا ده چې د په دربار کې په کافي اندازه روابط لري. څوک د ده په ملاتړ کې ولاړ دي، څوک د ده په مخالفت کې ولاړ دي. د پخپله د سیمه مقام لري چې د سره مخالفت د شخص سره د مخالفت په حیثو پیژندل شي. حتما د سره مخالفت د یو بل چاته ضرر رسول په خاطر هم لازم ګڼل کی، د نملاتړ د یو بل چا د نملاتړ د حاصلول لپاره هم لازم ګڼل کی. دا د دربار په لوبو کې ور داخليږي او لاندې حمله د باندې کیږي، بیا د باندې تخت هندستان ته راځي، بیرته د هندستان نه چیز بیان ول کیږي او پورسی دل زل باندې هم چې د محاکمه کیږي او د مرګ فتوا صادریږي. نو په لسګونو عالمان سره راټولېږي، څه وړوکی خبره نه ده، لسګونو عالمان سره راټولېږي د بغداد د قاضي تر مشرتابه لاندې چې محمد ابن یوسف د امام ابو حنیفه شاګرد او د حنفی فقه تدبینونکي د دغه قضایي هیئت مشر دی.
او استاد بنل خپل د منصور هم د یو سنی کورنۍ سره تعلق لري او په هغه وخت کې د سنی فقه حاکمه هم و.
سنی فقه حاکمه د شیعه نظریات راوتلي دي. جعفر ابن صادق په دغه وخت کې خپل نظام جوړ کړی دی، یعنی فقهي نظام جوړ کړی، جعفری نظام جوړ شوی دی،
البته وفات دی،
وفات دی په دغه وخت کې. او د اسماعیلي نظریاتو پلویان هم په خصوصا په مصر کې په پرمختګ کې دي. نو دا یو ډیر خوځند فکری ماحول نمایندګي کوي. د محکمې نه وروسته د په مرګ محکومیږي او د اتار په وینا 3000 کسان د بغداد میدان کې راټولېږي او د مرګ ننداره کوي.
استاد منلی، اتار خو تر منصور څو پیړۍ وروسته اوسېدلی دی، په دې راوروسته پیړیو کې بیا وار په وار منصور په ذهنونو کې ډېر غټ سوی دی. نو زه نه پوهېږم چې د اتار خبره به څومره سړی مستند وبولي، خو د ده د دې مرګ په کیسه کې چې داسې یو بله ډېره مشهوره خبره کېږي، وایي دی یې اول وواهه، بیا یې لاسونه او پښې ورغوڅې کړې، بیا یې اعدام کړو، بیا یې وسوڅاوه، بیا یې د ده ایرې هم د جلې سیند ته واچولې. دا بیا په ډېرې واضح مخالفت باندې دلالت کوي. آیا دغه خبره دغه د دلی اثر سره تعلق لري، د دې مرګ پیسې کې چې ویل کېږي، او کنه دا هم په وروستو پیړیو کې بیان شوې خبره ده؟
د دې د اثر سره تعلق لري تر یو حده، په وروستو پیړیو کې لویه شوې ده. د دې د اعدام صحنه په بغداد کې یو ډېره مهمه صحنه ده. بایزید بستامی چې د ملګری وو، د مرګ په باره کې ځینې خبرې لري، همدغسې نور کسان پس له مرګه د سر له تنې پرې کېږي، تنه یې سیزل کېږي، او سر یې څو کاله د خلیفه د مور په خزانه کې، په هغه ځای کې چې دښمنانو سرونه ساتل کېږي، دا هم ایښودل کېږي. نو د ده مرګ یو وړه خبره نه ده، او په خپل ژوند د دې دلالت کوي چې منصور وړوکی کس نه و. د منصور د مرګ نه وروسته تقریبا درې پیړۍ د منصور شخصیت بیخي هیر دی، څوک ورته توجه نه کوي. اتار د منصور د مرګ نه درې پیړۍ وروسته راځي، او په دغه وخت کې د دب شاوخوا افسانه جوړ شوې. د هغه وخت دی چې عباسي حکومت خپل د هغه د تلایی کلنه تیر کړی دی، او نور د رنګېدو په خوا روان دی. نو په دغه حالاتو کې چې اتار د منصور په اړه په تذکرة الاولیا کې څه لیکي، تر ډېره حده افسانه ورسره ګټه شوې. درې سوه کال ډېر زیات عمر دی،
او اتار خپله په چنګیزي حملو کې وژل کېږي.
اتار خپله په چنګیزي حملو کې وژل
کېږي، یعنی دغه زمانه ده چې مرګونه ډېریږي، قتلونه ډېریږي، او قربانی ته هم ضرورت ډېر پیښیږي. نو په دې وخت کې د منصور څېره د تاریخ له دوړو راوځي او روښانه کېږي. دغه څه
د قربانۍ د زلولو وخت دی، او د قربانۍ د زلیدلو وخت دی.
البته استاد منلی، تر اتار ډېر پخوا په کشف المحجوب کې دغه حجویری داتا صاحب داتا گنج بخش دی هم لیکي چې زه بغداد ته تللی وم، هلته د منصور کتابونه ما ولیدل، او منصور لوی سړی دی، دی ستاینې کوي. یعنی لږ مخته هم یادېدو
یادېده، مګر په دغه سطح نه و چې داتار وروسته دی. خلیفه د ده د اعدام نه وروسته د بغداد کتاب پلورونکي راټولوي، او د هغوی نه ژمنه اخلي چې نه به د منصور کتاب اخلي، نه به یې خرڅوي. دا هم د یو ډول فرهنګي بندیز لګولو نمونه ده چې په دغه وخت کې لیدل کېږي، او د منصور د کتابونو اهمیت ښیي. د منصور په اړه ویل کېږي چې ډېر زیات کتابونه لیکلي، په لسګونو کتابونه یې لیکلي دي چې اوس په لاس کې نشته.
د عربي شعر دیوان خشته،
د عربي شعر دیوان شته چې په هغه کې تقریبا دیرش یا څلوېښت شعرونه دي، وړکی دیوان ګوټه دی، او شطحیات یې پاتې دي. شطحیات هغه خبرې دي چې د عادي عقل سره اړخ نه لګي، او د ځینو استادانو په تعبیر باندې زموږ اوسنی چټیات د همدغه شطحیاتو نه راغلي دي. شطحیات په صوفي حرکتونو کې یوه عامه خبره وه. ډېرو صوفیانو شطحیات لیکلي دي، یعنې داسې خبرې کړي دي چې عام فکر ورته نه رسیږي یا معقول انداز نه لري، مګر وروسته بیا پکې د تصوف د اصول په رڼا کې سړی کولی شي چې بعضشان پیدا کړي. دغه دوه شیان د دیوان او شطحیات تر موږ رارسېدلي دي. نور آثار یې موږ ته نه دي راپاتې، خو مشهور آثارو، مهم آثارو، او خلکو اخیستل، خلکو لوستل. نو پرته له شکه چې ډېر مهم کس و، البته که اتار دا خبره مبالغه وګڼو چې سل زره کسان د ده د اعدام صحنې ته راغلي، نو کم له کم په زرګونو خو راغلي وو. بایزید بستامی چې یو ځای کې وایي چې کله چې دی ووژل شو، نو ما باندې دنیا تنګه شوله، او د خپل زړه د تسلۍ په خاطر لاړم، د ده د زوړندې جنازې لاندې مې مونځ وکړ تر سهاره، او د سهار په مانځه کې ما باندې له پاسه غږ وشو چې په زړه کې د چې څه دي هغه ووایه. نو ما ویل چې په ده باندې دې ولې دغسې وکړل، او له پاسه راته جواب راغی چې موږ ده ته یو سر ورکه، د خپلو اسرارو مرته یو سر ښکاره کړه، او هغه د دې سر د زغمل وړتیا نه درلودل، هغه یې فاش کړه. او څوک چې سر فاشوي، د هغه همدغه سزا ده. د اسرارو ښکاره کول په تصوفي حرکتونو کې یو نامنلی اصل دی. نو د خپل ژوند باندې مهم کس دی. پس له مرګه شاید بیا هم خواره واره مریدان ولري، دوستان به لري. دا تا گنج بخش د یادونه کوي. بغداد کې چې دی وایي چې د کتابونه ولیدل، شاید دا یو مبالغه وي، ځکه چې کتابونه یې په لاس کې نه وو په هغه وخت کې. مګر په طبیعي ډول به د حلقې پیدا لیدلی وي چې د منصور یاد یې درون ساته.
استاد منلی د منصور پیسه کې کله دغه بحث یو څو ټکی راو باسو. یو منصور ځکه وژل شوی دی چې د هغه صوفیانه ځینې پټ رازونه چې صوفیانو به عامو خلکو ته نه ویل هغه یې عوامو ته وویل او د ده اعدام ته لاره پرانیسته. بله خبره دا ده چې دی هم د شهرت شوقي و، یو پخوانۍ کلمه ده واقعیه طلب، یو څوک دی ماجرا غواړي. د ده په طبیعت کې دغسې یو شی هم شته چې ماجرا وي غواړي، او ګمان کوم دا ارزو یې ډېر ښه پوره سوې ده. تر اوسه په افسانو په روایاتو په شعرونو کې ژوندی پاتې دی. بل یو بل اړخ پکې دا دی چې منصور یو وخت هیر دی، دا یو وخت بیرته لویږي. له دې نه سړی دا تاریخي زده کړه کولی سي چې په تاریخ کې کله چې یو څوک بیرته لویږي د یوه ضرورت په اساس لویږي، کله چې هیریږي د دغه وخت ضرورتونه ورسره غوټه نه وي بیا بیرته یې هیر سي. ما دغه د جهاد په کلونو کې ما ډېرې کورنۍ ولیدې، زوی به پیدا سو، منصور نوم به پکې شد. ګومان کوم دغسې یو نتیجه هم له تاریخ اخیستی سو.
پرته له شک چې داسې نتیجه ترې اخیستلی شو که همدغه زموږ د بحث نتیجه شي، فکر کوم چې دا به یو ډېره ښه نتیجه ګیري.
استاد منله یو خبره بله هم کوم له دې نتیجه وروسته. د انسان ذهن دې ته ډېر مایل دی چې ځینې کسان اعلی مثالونه وبولي، که دوی اعلی مثالونه وي هم نه خو ډېرې لویوي، پهلوانان به ډېر تیر سوي. خو زموږ زړه دا غواړي چې رستم ډېر لوی کو. د انسان دغسې یو تمایل هم د ده په ډېر مطرح کېدو کې نقش لري، او تنها دا د منصور نه دی، ډېر خلک ګمان کوم دا د انسان یو قسم یا کلتوري غوښتنه ده یا فطري غوښتنه ده، خو یو اعلی مثال او ماډل یې پکار دی.
د انسان فطري غوښتنه ده چې په مخکې باید اعلی مثالونه ولري، یو ډول ایډیال باید ولري چې هماغه خواته لاړ شي.
او که هغه ایډیال هغومره ایډیال هم نه وي لکه دی چې دی باید په لوی لاس هم په ایډیال بدل کړي،
دی په ایډیال بدلوي او تاریخ ورسره په ځینو مواردو کې مرسته کوي. د دې بس د ښکلې خاتمې لپاره غواړم چې د منصور یو شعر چې ما له انګریزي ژباړلی دی تاسو ته وړاندې کوم.
ارشاد:
زه هغه یم چې پرې مین یم، زه هم هغه یم چې پرې مین یم، چې پرې مین یم هغه هم زه یم. موږ یو دوه روحه یوه کالبوت کې، که ته ما وینې هغه لیدی شي، که هغه وینې دواړه درښکارو.
دستر گو سمندر کدے راتا دے دو دنیا نا زمم شنڈ د تن دینا پڑک پڑک پوچا دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو گتے او باسا زمگ گریوان دزڑ دگلو پانی میر پی گی وار خطا راتاؤں میں طوفان دی دجوند دگلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم تڑا
جانان کلی تیو گام دے سوکم